The Hilo Uranga Radio Drama De Tolo De Kamyabai Au Khushalai Malgari
Drano Auridunko Salamuna Auniki Hilime Womanai De Hilo Urangi Drame Auridota Kharaglas انسانان ټولنیز موجودات دي او په پیچلو ټولنیز جوړښتونو کې ژوند کوي له کورنۍ نه نیولې تر دوستانو خپلوانو سیاسي ډلو ټپلو پورې ګډ او مشترک ژوند لري او یو بل سره تعامل کوي دغه ټولنیز ژوند د انساني ټولنې د پیاوړتیا او ترقی لامل کیږي په ټولنیز ژوند کې موږ یو بل ته اړ یاستو د یو بل ملاتړ ډاډ او ملتیا ته اړتیا لرو ځکه چې هر انسان په ټولنه کې خپل خپل مسؤلیتونه لري چې باید ترسره یې کړي ډاکټر انجینیر ښوونکی مشر ملک هر یو په ټولنه کې خپل خپل ارزښتونه لري نو که غواړی چې هیواد مو ودان او ژوند مو هوسا اوسي غوره او سمه ټولنه جوړه کړئ او خپل خپل مسؤلیتونه ترسره کړئ اوس تاسو را بولم د ډرامې اورېدو ته
فرزانی تی ستړی مشی په خیر راغلی راځه راځه لکه چې لاره دې غلطه کړې ده
ژوندی وسې خورې نه لاره مې نه ده ورکه کړې
راځه دننه راشه ولې په لاره کې ولاړه یې زما خاوند دې ولیدو
نه نه ما ونه لیده هغه د ملک صاحب حضرت خان دې کور ته لاړه
فرزانی ولې داسې خفه ښکارې خیرات خو به یې څه شوي دي
نه نه ولې به خفه یم اصلا زه ملک صاحب حضرت خان په تاسو پسې راولېږلم ملک صاحب ستاسو ټولې کورنۍ ته مېلمستیا کړې ده نو ځان تیار کړه چې لاړ شو له خیره
زه خو د ماشومانو له پلاره خبره نه وم چې ملک صاحب مېلمه کړی دی ما مې ماشومان خپل پلار کره ولېږل
چې داسې ده بیا به زه او ته لاړ شو چې هغوی ټول هلته په تمه دي
نو د ماشومانو پلار ما ته هېڅ هم په دې عقله نه دي ویلي
خاوند به دې همهلته وګورې
بیا نو لږ صبر وکړه چې زه خو ځان تیار کړم
ځان تیارولو ته هېڅ حاجت نشته جوړه تیاره یې راځه چې ناوخته نه شي د کور مخې ته موټر ولاړ دی
وی نه خورې ښځو سره ذوق او سلیقه خوند کوي زه به دستي ځان آماده کړم بیا به لاړ شو ګوندې تر هغې پورې مې د خاوند موبایل هم کار وکړي
نه نه هېڅ ضرور نه ده راځه چې ناوخته کېږي څه واده ته خو نه ځو
فرزانی ولې داسې وارخطا یې څه خبره ده څه شوي دي
نه هېڅ هم نه دي شوي ما ویل چې هسې ناوخته نه شي ټول په تمه دي
ما ته خو ډېره وارخطا ښکاري اتمن څه خبره ده
نه هېڅ خبره نشته وارخطا ځکه یم چې ناوخته کېږي
فرزانې سمه خبره راته وکړه څه شوي دي چې داسې وارخطا یې سبا په خاوند څه شوي راته وایم سمه خبره راته وکړه هله نو چې زما دې اندېښنه کړه
څه ووایم خورې خو ګوره چې وارخطا نه شي چې خدای مکړه ته ناروغه نه شي
فرزانې زه خو یوه زړوره ښځه یم پاکه خبره راته وکړه چې څه شوي دي په خوشه خبره نه دوکه کېږم هله نو
خورې ستا خاوند په لاره کې یو وړوکی ټکر کړی دی هغه یې روغتون ته بوتو زه په تا پسې راغلم چې په ګډه روغتون ته لاړ شو
وای خدایه مخ مې تور شو دا څو شپې مې بد خوبونه لیدل فرزانې د دروغو تسلي به راکوه پاکه خبره وکړه چې په میړه مې څه شوي دي هله نو
خو درته مې ویل چې ټکر یې کړی دی ډېر ژوبل شوی نه دی اوس بیړه وکړه چې روغتون ته لاړ شو هلته به هر څه په خپلو سترګو وویني هله نو
وا خدایا ته مې خاوند صحیح او سلامت لرې زه مې بچو ته څه ووایم
خورې که ته داسې بېتابي وکړې نو ماشومان به دې ډېر خفه شي ته باید د خپلو ماشومانو لپاره حوصله وکړې
ښه وایې فرزانې موټر شته
ما سره موټر شته
ښه سمه ده ډېره مننه کوم فرزانې دا تلمک سره مرسته کړی ده.
په دې خبرو پسې مه ګرځه، وسان تیار کا.
وی فرزانې خورې، زما په سر خاورې شوې، ځان به څه ته تیاروم؟ ګل غوندې خاوند مې ټکر کړی دی. درځه مخکې شه.
درځه چې ځو، لاس دې ماته راکا.
موټر چیرته دی فرزانې؟
د کور مخې ته ولاړ دی. درځه مخکې شه.
خدای خبر کوم شفاخانې ته به یې بولی، هلته به یې تداوي وشي او که نه.
کېږي، هر ځای کې تداوي کېږي، ورخطا کېږه ما.
فرزانې، د دروغو تسلي مه راکوه. په دې ځای ته ښه پوهېږو چې دلته سمې شفاخانې نشته.
موټر ته پورته شه چې حرکت وکړو. له خیره سره پام کوه.
سمه ده، صبر چې ده ټیکټای مې درټول کړم. ویش خدایا، ته مې خاوند صحیح سلامت راته وساتې. بچی مې بې پلاره نه کې، یتیمانې نه کې.
خورې، ډاکټران اجازه نه راکوي چې د مریض خونې ته ورشو. وایي چې کړکۍ نه کتلی شي خو ورتللی نه شي.
خدایا، دا خو ما ته ډېر ژوبل ښکاري. لا څنګه مظلوم پروت دی؟ نو دوی مې ولې نه پرېږدي؟ پرې مې دی چې خپل مېړه وګوره.
ژاړه مه خورې، صبر وکړه، خدای به درته روغ جوړ کړي. ژاړه مه. ډاکټر صاحب سلام، وبخښه چې زحمت مې درکړ.
سلام فرزانې.
خورې، دا سر طبیب صاحب دی، زما استاد.
سر طبیب صاحب، خیر دی؟ اجازه راکړه چې خاوند مې وګورم. خیر دی؟
نه خورې، تاسو هلته د تللو اجازه نه لرئ، لږ صبر وکړئ.
خورې، ته دلته کښېنه چې زه سر طبیب صاحب سره خبرې کوم. استاده، ما ته خو د ناروغ صحت ښه نه ښکاري، که څه خبره وي ښه ده چې کورنۍ ته پاکه خبره وکړو، څو د خپل ناروغ هم وکړي.
فرزانې، زه نه پوهېږم چې څه ورته ووایم. هو، حالت یې چندانې د ډاډ وړ نه دی.
زه نه پوهېږم چې تاسو څه وایئ. ډاکټر صاحب، خاوند مې الحمدلله شتمن تجار دی، د پیسو غم یې مه کوئ. که د دنیا په هر ګوټ کې زه یې تداوي کولای شم، نو خیر دی، زما خبره راته وکړئ.
سمه ده خورې. فرزانې، تاسو دواړه راشئ چې زما دفتر کې سره خبرې وکړو.
سمه ده ډاکټر صاحب. خورې، درځه مخکې شه.
راځي دلته کښېنئ. ښه، تاسو ویل چې باید حقیقت درته ووایم. په خواشینۍ سره باید ووایم چې ستاسو د خاوند تداوي دلته نه کېږي، باید له هېواد بهر یوړل شي. له بده مرغه موږ دومره امکانات او وسایل دلته نه لرو.
الله دې ورته کامله شفا ورکړي ډاکټر صاحب. سمه ده، چې هر ملک کې سمه تداوي کېږي، زه یې همالته بیایم. فرزانې خورې، یوازې مې مه پرېږده چې تا ته ډېره اړتیا لرم.
زخمی شو مونږ دا خیس کله نه هیرو. زمونږ ټول کلیوالی پوښتنې ته راغلی.
دا په دې وخت کې به څوک وي چې دروازه ټکوي؟
زویا، ته ورشه وګوره چې څوک دی.
نه نه، زه خپله ورځم، زړه مې طاقت نه کوي، هسې نه چې له شفخانې نه څوک راغلی وي.
دا دی، ته راغلم، لږ صبر وکړئ.
سلام علیکم ملک صاحب.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام. ستړي مشئ، ستړي مشئ، خیرات خدای. په دې نیمه شپه کې
وبخې ملک صاحب، په دې نیمه شپه کې مې په عذاب کړی، بله چاره مو نه درلوده.
داسې خبرې مه کوه لورې، راځئ راځئ کور ته دننه راشئ.
ملک صاحب څوک دی؟
فرزانه ده. راځئ راځئ دې خوا ته.
راځئ کور ته، ست مه کوئ، ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. اوش خدایا، زړه مې ټوټې ټوټې شو. دا خو ځوانه جانه ښځه ده. لورې، خدای دې په خاوند هېڅ سم مه کوه، کونډه مه شې لورې.
آمین ترورې، تاسو سره دې خدای پاک ډېر ښه وکړي.
فرزانې لورې، ته م ستړې مه شې،
ژوندۍ اوسې ترورې.
شریفې، هله دوی ته د لیمو شربت جوړ کړه، هله.
سمه ده.
نه نه ترورې، هېڅ مې زړه ته نه کېږي.
خیر دی لورې، لږ به مو زړه تازه شي. دستې راوړم، دا دې لاړم.
ښه، تاسو ناروغ ولیده؟
هو ملک صاحب اند اوس له روختون نه راغلو.
نو تصمیم ونیو څه کول خیره سره؟
ملک صاحب موږ ته خو ډاکټرانه وویل چې باید خارج ته یې بوزو. نو زما خو زړه دی چې ژر تر ژره یې باید بوزو او فرزانه جانه به هم راسره په دې سفر کې ملګری شي. زه به په یوازې ځان څه وکړم؟
نو په دې هکله مو فکر کړی دی چې چیرته یې بیایي؟
زه خو هېڅ نه پوهېږم چې چیرته یې بوزم.
ښه نو فرزانې لورې ته پکې څه وایې؟
هر څه ناڅاپي رامنځته شول ملک صاحب، هېڅ مې فکر نه دی کړی چې چیرته یې بوزو.
ښه خیر، په دې هکله باید ټول په ګډه مشوره وکړو او تصمیم ونیسو.
ژوندی اوسئ ملک صاحب. ستاسو له نظره کوم هېواد ته ژر تللی شو؟
زموږ یو وراره د ملک خیلو د کلي د ملک ازار خان زوی له هېواد نه بهر اوسېږي. زه د هغه سره مشوره کوم، بیا تاسو ته خبر درکوم. شیرزمان خان چې راسره وي هر څه به اسانه شي.
وی ته دا شیرزمان وګوره چې سوچ مې هېر شوی و. د مرګي د هېر شي چې شیرزمان راسره وي نو زموږ کار ډېر اسانه کېږي.
فکرونه مو خراب شو لورې. غره غونې دوست او آشنا مو د ناروغۍ په بستر پروت ده. خیر دی، زه له شیرزمان خان سره خبرې کوم. تاسو هېڅ اندېښنه مه کوئ.
خدای دې ژوندی لره ملک صاحب. شکر دی چې تاسو یاست، کنه نو ما به څه کړي وای.
د لیمو دا شربت واخله. واخله لورې. فرزانی دا بل ګیلاس ته واخله. دارو مشه.
مننه ترورې.
بوره مشه ترورې.
دوا دارو مشه.
سودا واخلی سودا خو خا په رضا لیگو په وړیو چرګ په اډیو په ما د ګډو لوخو په ډاګ د پایڅو ګیو راشه سودا واخلی یلای
اوه دا غونچا ګلا کوم لوړ اسمانونو ته پورته شو دې زرنج ته وګوره دا خو سمه مخاصه جوړه کړې ده بے شکا والا
اوو دایما خانه او پلوشه خورم نکر چه غنچه گل اکانه سودا اخلی احمد خانه سلامونه
وعلیکم سلام خیالی گل چنگه ولکا پام کوا چه زما و زما د میرمن فلم وان اخلی تو خواهان ده هوا اکسون و فلمونم اخلی
احمد خانه اولی زوروی گور لسونی تش دور دی نه موبایل لری او نه هم کمره
گوره زه په دې خیالی گل چندان باور نلرم کمره به چیرته پټه کړی وی دای ډیر وړانده
غلی شه اصل خپل ځان غږیږي خیالي ګله وروره کور کې خیرت دی کاکا او ترور نښه دي
وبخښې ورېندارې احمد خان لږ ورخطا کړم سلام مې هېر شو شکر دی ټول ښه دي
دلته څه کوې ولکه خیالي ګله د فرزانی کلینیک ته خو به نه وې راغلی
له لرې مې غونچه ګل اکا ولیده ځکه راتاو شوم
وګوره څومره لوکس شوی دی ای
چې داسې ده درځه چې ورشو شیرني تې وخورو وګوره زرنج یې اخیستی دی
یا الله ته مې پرده وکړې د احمد خان او خیالي ګل څنګه له خندا شنې دي او زما خواته را روان دي خدای مو راوله راځئ راځئ ته غونچه ګل مغازې ته ښه راغلاست والکه خیالي ته ونیسه او څو قدې عکسونه مې واخله او فیسبوک ته یې واچوه وایم بالکل سمه ده
غونچه ګل اکا نوی کاربار د خدای درته بختور که احمد خانه زه درنه لاړم چې بینه خانه کې کار لرم د خدای په امان
ژوندی اوسې ورانداری او ته لاړه شه احمد خان په لوبو سر
درځه چې کلینیک ته ځو هغه د فرزانې خور مینه خانه درته یادوم درځه مخکې شه
هلته څه بلا غواړي
خبر شوی یم چې فرزانه خور هغه تجار خارج ته بیایي ورته به ووایم چې ما هم له ځانه سره بوزي په کار به شم
ته اوس ده ته پسې ګوره د چرګې له مالګې څټلو سره څه ته به خارج کې څه ورته په درد وخورې هغوی سهار وختي لاړل چې ویزه واخلي مهرخانه کې نشته
رښتیا الله دا خو ډېر بد کار وشو لکه چې زه ترې پاتې شوم
خیالي ګل ته نن ځان ډاکټر ډاکټر ښکاري دی خو هره ورځ نوي نوي خیال پلوونه وژي
غونچه ګل اکا خیالي ګل به زه درنه بوزم که نه دستي به ووایي چې زه د ټول هېواد ولسمشر یم بیا به ورسره څه کوو
ښه زخمي یې بوتلو نه
نه نه لای نه ده بیولای ویلي چې بیا یې
و خیالي یو خو ته تل په هوا کې چکرې وهې خو دغه څه وایه کله بابا واخله چای دې در واخله چې حلق دې تازه شي
بس مې دی استاد فیروزه ډېر مې وڅکه
یاره خیالي ګله رښتیا چې پیسې نه مرګ راګرځولی شي او نه درد ته وګوره څومره شتمن سړی حیران دریان پروت دی بس خدای دې په فضل او کرم وکړي خوب حال دی بیچاره دی
یاره رښتیا خو وایه استاده
یار خیال گلا ما ته خدا سی ښکاری چې د تیارو میدان ته به ما هم د ځان سره بیای.
دا ته څه وایې؟ تا نو څه ته بیایي؟ ته ډاکټر یو که ترجمان؟
تو اوس دومره هم نه پوهېږې. نو په دې کلي کې یوازینی که زه یم چې موټر لرم، نو چې ما سره لاړ نه شي پیاده به ځي.
هم په خپله تجار د موټرو کاروان لري، هم یې فرزانه لري، او د سنګین د دفتر موټر هم شته. ستا په دې زړه کجاوه کې نو څوک دي؟
خلته ستا مخازه، زما د ناوې په شان موټر دی او ته ورته کجاوه وایې. دا موټر زه په تیارو هم نه بدلوم، ځان خبر کړه.
ټوکې مې در سره کولې استاده، خامخا به ستا موټر کې ځي، نور نو څوک لرو؟
نو ته څه پوه شوې؟
زه خبرېږم استاده، خیالي ګل د کوی قاف د ښاپیریو ملګری دی، بس ځان تیاروه. نو
بیا اسمانونو ته پورته شو، بیرته راښکته شه، راځه راځه چون لوېږې.
ته مه منه، خو زه پوهېږم چې له ځان سره دې د تیارو میدان ته بیایي. او
بس وبه ګورو. نو
سمه ده، دا ګز دای میدان.
دغسې خبرې وکړه کنه چې زړه مې پرې خوشحاله شي. ستا خو په څه مصرف نه راځي نازوانه.
ای استاده، که به زما په دعا کېږي، رب د پاچا کچې سلام ته دې در زما.
وا 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 پنجا کچې ښکلې ټپه دې وویله. ولکه خیالي هغه شاغا نه دی.
نو ولې تا ته نه ښکاریا؟
سترګې مې کمزوري شوي دي.
غلی شه چې ترافیک یې وانوري.
رښتیا دې وویل چې اوس یې وانوري.
دغه ته راغی، اوس ورته په غټو غټو وګوره. السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. ستړی مشي،
جوړ اوسئ.
ته چیرته تللی وی؟ والکه شاغه بیغم باشه ګلاغه.
د خوشحال خیلو کلي ته تللی وم، هلته مې ملک صاحب حضرت خان ولیده. ویل چې سبا سهار وختي مو ستاسو موټر په کار دی.
وګوره استاده، که ولی نه یم خالیم نه یم، اوس یې منې که نه چې د کوی قاف ښاپیری مې ملګری دي؟
ولې دې نه منم؟ وایمه بزرګ د زمانې.
ښه ده چې استاذ فیروز لرو، او خدای دې تل روغ او جوړ لره. مونږ در سره تل اسوده یو.
همدا خبره پرون خیال ګلم وکړه چې زمونږ د کلي مشران بغیر له تا بل چا سره چیرته نه ځي.
رښتیا وایي، خیالي ګل خو هوښیار باندې آدم دی.
ها، لکه چې خیالي ګلم لاړو هوښیار شو.
پلار مې چې زما صفتونه واوري هغسې خوشحالیږي. پلاره، له هوښیارتیا سره سره اوس یو تکړه عکاس او کمرمینم یم، منې به مې؟
بالکل دی منو.
د خیالي صفتونه به وروسته وکړو، او زموږ د ناروغ هم وخورئ. دعا ورته وکړئ چې خدای پاک ورته صحت ورکړي.
رښتیا وایي ملک صاحب، الله تعالی دې ورته روغ صحت ور په برخه کړي.
الله تعالی ورته ډیره هوښیاره او تکړه ښځه ورکړې ده، کور یې ودان.
زموږ فرزانه خورم نامو خدا ډیره هوښیاره او تکړه جنۍ ده، دې ته وایي زړسوانده ډاکټره.
خیالي ګل سمه خبره کوي، رښتیا چې نام خدا ډیره تکړه نجلۍ ده.
د فرزانې ټوله کورنۍ ښه خلک دي، پلار خو یې ډیر جانانه سړی و.
بالکل همداسې ده، وایي د باز له ځالې باز پورته کېږي.
والکه خیالي ګله، تا خو ویلي وو چې زه به ستاسو عکسونه او فلمونه واخلم، کومه دي اوس خو هغسې غلی ناست دي.
رښتیا دې ویل ملک صاحب، ما نه خدا خبره بیخي هېره شوې وه. دا دی دستي وګوره چې عکاسي شروع کړم. شاغه وخانده لږ.
غلی شه والکه، مونږ په څه حال یو؟ ته ورته وایه چې لږ وخانده، همو خادي پیژنه کنه.
وبخې پلاره، هېڅ پام مې نه و. اوس به یې پیل کړم، زه به یوه لنډه ویډیو وکړم. درنو دوستانو، سلامونه می اومنی. زموږ د خوشحال خیلو د کلی مشران دلته په وای ډګر کې سره راټول شوي دي، او زموږ یو دوست چې د موټر په ټکر کې زخمی شوی دی له هیواده بهر تداوی لپاره بیایي. دعاګانو کې مه هېروئ چې یو ډېر نیک انسان دی. ملک صاحب، تاسو څه ویل لرئ؟
زه کومه خاصه خبره نه لرم، دعا کوم چې زموږ دا ناروغ خیر سره ښه شي او بیرته خپل کور او وطن ته راشي.
آمین.
ډیرو بخې ملک صاحب، تاسو مو ډیر زحمت درکړ. ستاسو ټولو کلیوالو زحمت وایستو، کور مو ودان اوسه.
ستاسو خاوند زموږ ښه او مخلص دوست و، موږ ټول پې خفه یو او خدمت یې خپله وظیفه ګڼو. هغه ډیر خیرخواه او سخي انسان دی.
دا چې موږ ټول دلته نن راټول شوي یو، د هغه د ښو اخلاقو او انسانیت نتیجه ده. خدای دې ورته کامله شفا ورکړي.
آمین.
درنو مسافرو توجه غواړم، زمون دا تم نمبر الوتکې پرواز چمتو ده، مهرباني وکړئ د ترمینل پاته راشئ. مننه.
هغه دې اعلان وکړ چې مسافر دې راشي، تیاره پرواز ته چمتو ده.
هله لورې، ځانونه تیار کړئ چې نا وخت نشي.
سمه ده، موږ تیار یو.
خانم ملک کاکا، ستاسو د ټولو په اجازه مو بلاړ شو.
سفر مو به خطره، ان شاء الله چې همداسي وکي.
دې خدای په امان، ډېری ډېری دعاګانې وکي.
سفر مو به خطره،
په خیر سره لاړ شئ. مونږ سره پاډی کې اوسئ.
وخت په وخت احوال راکئ چې زموږ اندېښنه ده. زه د شیر زمان خان سره همدا اوس خبرې کوم، هغه به درته په هوایي ډګر کې پته موسي.
سمه ده ملک کاکا، ما یو شمېره له ځان سره واخیسته، زه ورسره اړیکه نیسم.
په خیر سره لاړ شئ.
یاره خو زړه مې ورته ډېر خپه شو. ته وګوره ځوان جهان سړی بې هوش چپرکټ کې پروت دی، واړه واړه بچی لري، ځوانه ښځه لري، خدای دې ورته صحت ورکړي.
آمین. بس نو انسان کمزور موجود دی، وایي انسان له ګل نه نازک او له ډبرې نه کلک دی.
رښتیا وایه جی صاحب،
ته وګوره څه تکړه او باجورته ښځه خدای ورکړې ده، وایي خدای دې ورته لا همت او جرأت ورکړي.
ښه ده چې زموږ فرزانه لور هم ورسره ملګرې ده، هغه په هر څه پوه جړی ده، د بهرنیانو په ژبه هم ښه پوهېږي.
ښه نو درځئ چې موږ هم لاړ شو.
په مخه یې زیړې ګلونه، سفر یې بې خطره.
ولا زنډې وکړه
چا پلار جانا،
وای ټوله شپه مې ورته د لیلا او مجنون کیسه وکړه. آخر کې پوښتنه وکړه چې لیلا نارینه وه که ښځینه. شیر زمان یادوم، باید خبر را کړی وای چې زموږ میلمانه ور رسیدلی دی او کنه.
وبخه پلارا، فکر مې نو احتیاج د اوسنۍ زمانې ځوانان د موبایل او تلیفون په جال کې راګیر یو، زه خدای خبر کوم چورت کوم.
اوهو داسې خدا، اما ټول ځوانان داسې نه دي، خلک لګیا دي ژوند کوي، ترقی او پرمختګونه کوي. ځینې ځینو یې له ځانونو نه د موبایل غلامان جوړ کړي دي. دا به د چا زنګ وي؟ خدای دیو کی چې شیر زمان وي.
موبایل د چارج کې خیر دی، ته صبر چې زه یې درکم. دا دې واخله، شیر زمان دی.
کور ودان، زه ښه شو چې زنګ یې راووه، ته صبر چې اوکی کړم. داسې
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام شیر زمان، څنګه زویا؟ خیرات خدای
ژوندی اوسې ملک کاکا، تاسو څنګه یاستئ؟ ټول کلیوال ښه دي انشاءالله.
شکر دی زویا، ټول ښه دي.
پلارا زما سلامونه ورته ووایه.
دا څوک دی چې سلام وایي؟
امید دی سلام درته کوي زویا.
وعلیکم السلام، ټولو ته زما سلامونه کوه.
وعلیکم السلام. ښه، دا ووایه چې زموږ ناروغ در ورسېده؟
هو په خیر سره را ورسېده، هغوی مې په بیړه روغتون ته بوتله، معاینات یې روان دي، تاسو ته مې د اطمینان لپاره زنګ ووهه.
ښه نو ډاکترانو څه وویل شیر زمانه؟
لا یې معاینات مکمل نه دي، کله چې معاینات مکمل شول بیا به معلومه شي چې مشکل ډېر دی که کم.
ښه ښه، نو موږ ته وخت په وخت خبر راکوه چې اندېښنه مو ده.
ملک کاکا تاسو بیخي بېغمه اوسئ، زه دلته بلد یم، هر څه راته ښه معلوم دي. د ناروغ او فرزانې خوردوی اندېښنه هېڅ مه کوئ، هغوی ته مې بیخي ښه ځای نیولی دی. بله دا چې فرزانه جانه را سره شته، هغه یوه باتجربه او لایقه جلۍ ده.
اوهو دا خبره خو دې بیخي سمه ده، مطلب چې هر څه ته متوجه اوسئ.
سمه ده ملک کاکا، تاسو بېغمه اوسئ،
که کوم څه ته دې اړتیا درلوده بیا موږ ته خبر راکوه.
سمه ده، فرزانه خورم سلام کوي، وایي کله مې چې نوی سیم کارت واخیسته بیا درته زنګ وهم.
علیکم السلام. سمه ده شیر زمانه، هم زموږ په ناروغ پام کوه او هم زموږ په میلمنو، دوی ډېر درانه خلک دي، باید عزت یې وشي.
سمه ده ملک کاکا، زه تر خپلې وسې هر خدمت ته ولاړ یم، د دوی خدمت خپله وظیفه ګڼم. خبر شوی یم چې دا تجار ډېر سخی او نیک انسان دی، داسې کسان زما ډېر خوښېږي چې د ولس او خلکو د هوساینې لپاره زحمت باسي.
ژوندی اوسې شیر زمانه، زما زړه خو په تا ډاډه دی، ځکه مې ستا خواته درولېږل. نور نو ته پوهېږې او کار دی.
سمه ده ملک کاکا، تاسو هېڅ تشویش مه کوئ، زه هر څه سنبالوم.
زنو زویا چې ته به هم کار لرې، نور دې وخت نه نیسم، په ټولو سلام کوه.
وعلیکم سلام. الله مو مل شه ملک کاکا.
په لوی خدای مو سپارم، په مخه مو ښه شه.
شپلی څوک راغی؟
اوهو دا خو خیالي ګل دی،
ته صبر چې نږدې ورشم.
نه نه لزان شتون کای جوړ کړی دی. شپلی ګورا، وا ګورا چې څرایې، وایم کور دې لغلې ډک شه خیالي ګلا، دلته څه کوي؟
یاره خو سم لکه آسماني تندر را نازل شي. وګورا زما د خیالونو مرغان دی والو زول.
خدای دې خوار که خیالي ګلا، لگ زمینی شا تل پاسمانونو کی چکر وکی.
نو ځمکه خو تا غوندې خلکو نه سور ګرځولې ده چې خلک آرام تم نه پرېږدي. خیال کې مې د مالدارۍ لوی فارم جوړ کړی و، لاړو په اوبو د لاهوک.
نو دلته خو یوه غوا ولاړه ده او ته د فارم خیالونه ګورې.
ادې مې وایي چې شیروره غوا وڅرېږي نو ډېرې شیدې کوي، مام راوسته چې لږ خوراک وکړي.
او د فارم خیالونه دې ولې لیدل؟
ته ګوره کنه چنارګله، غوا غوا نه شیدې، شیدو نه مستې، مستو نه کوچ، کوچو نه غوړي.
غوا غوا نه شیدې، شیدو نه مستې، مستو نه کوچ، کوچو نه غوړي.
لیونۍ لیونۍ مه کېږه، سندره نه ده. اسې مې ویل چې دا غوا عجب د کار شی دی، هر چینه ګټه اخیستل کېږي.
هغه څنګه وخیالې ګله؟
ګوره کنه، غوا شیدې کوي، شیدو نه مستې، کوچ، غوړي، پیروای، کړت، چکا، پنیر او بلا نور شیان ترې جوړېږي. خوشحیې سوځي، غوښه یې خوړل کېږي، یعنې هیڅ اضافه او بې ګټه شی پکې نشته.
ولا رښتیا خو وایې، سما کارخانه ده کارخانه.
خو زه هم دا وایم کنه، تیار کلی کې اوسېږو، پوله پټی شته، واښه پیدا کېږي، هسې مالونه ساتو. ما ویل یو دوه درې ښې زراعتي غواګانې به واخلم او یو ښه فارم به جوړ کړم، سمې پیسې به وګټم.
خیالي ګله، ته خو لا ډېر بلا سړی، ډېر ښه فکر دې کړی دی.
بیا ونه وایې چې خیالي ګل خوشې خیال پلوونه وکړي، یو نیم پکې د کار خیال هم وي. او
درنو دوستانو، هیله ده چې ډرامه مو تر پایه اورېدلې وي. تاسو واورېدل چې جمیلې د خپل ټپي خاوند لاسنیوی وکړ او دا یې ثابته کړه چې ښځه او خاوند د ژوند ملګری دي او هیڅکله آن په خورا سختو شرایطو کې هم د یو بل ملګرتیا نه پرېږدي او د سفر تر پایه ورسره ملتیا کوي. د یو بل پر ډاډ او اطمینان د ژوندانه په سختو شرایطو کې مخ پر وړاندې درومي. رښتیا وایي چې ښځه د کور څراغ او نارینه د کور دیوالونه دي. تر بلې دا ورځ مو په لوی خدای سپارم. علامو ملشه.
د آزادی میلمه.
سلامونه وړاندې کوم. د ازادي رادیو میلمه مو یو داسې مدني فعال دی چې د خلکو په منځ کې د مطالعې د ترویج لپاره کار کوي. د ملګرو یې په کلیوالي سیمو کې چې کتابتونونه نشته او کتابونه آسانه نه موندل کېږي، کتابتونونه جوړ کړي او دې لړۍ ته لا هم دوام ورکوي. زه عصمت څاروان یم او میلمه مو طارق وزیر دی. د لبنانۍ زده کړې په خوس کې کړي او د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې ته بریالی شوی دی. له ده څخه مې وغوښتل چې لبنانۍ د هغو کتابتونونو په اړه راته ووایي چې د او ملګرو یې په ګډه د کتاب لوستلو د دودولو لپاره جوړ کړي دي.
عموما کتاب ته د هر ټولنې ضرورت دی او دا تر ټولو مهم ضرورت دی. یعنې دغه د لبنانۍ اړتیاو څخه کوو ګلو غلطه بنوي. نو موږ هم همداسې هڅه وکړه په بعضې سیمو کې چې کتابتونونه پرانیزو. هغه د استاد پسرلي یوه مشهوره خبره ده، وایي تاسو کتابونه لرې پرتو سیمو ته یوسئ، ځکه چې هلته کتابتونونه نه وي او کتاب ته لاسرسی نه وي. او که په ښارونو کې شي نو خلک کولی شي چې کتاب ته لاسرسی ولري. نو بل دغه بد اقتصادي وضعیت او د خلکو نه لیوالتیا، دا همغه لاملونه وو چې موږ یې وهڅولو تر څو کتابتونونه پرانیزو. همدا کار مو د 1999 کال د سرطان میاشت کې یو څو ملګرو راپیل کړ او تر اوسه مو تقریبا شپږ کتابتونونه د خوست په بیلابیلو ولسوالیو کې پرانیستي دي چې اوس هم فعال دي. او هڅه کوو چې د خوست په شپږو نورو ولسوالیو کې کتابتونونه پرانیزو، تر څنګ دغه لړۍ تر خپل وسه تر نورو ولایتونو هم وغځوو.
لومړنی کتابتون مو چیرته پرانیست؟
لومړنی کتابتون زموږ په د خوست ولایت په اسماعیل خیل او مندوزیو ولسوالۍ کې، او بعد لغې مو د پنځه کتابتونونه نور هم پرانیستي. وروستی کتابتون مو بیا د خوست مسخلو ولسوالۍ کې و.
په لومړني کتابتون په پرانیستلو کې چا در سره مرسته وکړه؟
دلته مرسته تر ډیره د عامو خلکو ده، یعنی پر کومه موسسه پورې یا ډله پورې نه تړل کېږي دغه بهیر. نو عموما له خلکو هڅه کوو چې کتابونه راټول کړو، هغوی وهڅول شي چې د کتابونو مرسته وکړي، او بعضې داسې کسان وي چې هغوی کتابونه لري یا وس لري چې کتابونه واخلي. او تر څنګ یې خپله زموږ تقریبا پنځه ویشت ملګري یو خواوشا دیرشو پورې چې خپل هم میاشتنی پنډ راټولوو او په دې هم یو اندازه کتابونه اخلو. نو دا لړۍ د ټولو کتابتونونو لپاره همداسې دوام کړی.
خلک هم وړیا کتابونه درکوي؟
هو، خلک هم وړیا کتابونه راکوي. بېلابېل کسان وي چې هغوی کتابونه لري، نو هغوی هم د خپل احساس له مخې مرسته کوي تر څو د دوی له کتابونو ډېر خلک استفاده وکړي.
اکثره کتابونه چې ستاسو په کتابتونونو کې شته هغه څه ډول کتابونه دي؟
دلته موږ هغه برخه نه ده معلومه کړې چې مثلا په کومې نظریې پورې تړلي کتابونه دي وي، یا د کوم څه ته قیل چې مثلا هغه تطبیق او بغیر لغې نور توجه ونه کړو. دا کتابونه تر ډېره له خلکو راټول شوي دي، نو چون خلک مختلف دي، افکار هم مختلف دي، ذوق هم مختلف دی، نو طبعا کتابونه هم مختلف دي. د هرې برخې کتابونه شته او چې لاسته راغلي دي استفاده مو ترې کړې ده، او په خپله مو هم دغه د ځوانانو ذوق ته هم کتلي دي چې کوم موږ اخیستي دي. تر ډېره د ځوانانو ذوق نن سبا څه دی او څه شی مطالعه کوي، او د کتابونو کیفیت ته هم یو اندازه ګورو کوم چې موږ اخلو. نو د بېلابېلو برخو کتابونه دي.
او د شمیر په اړه هم کراته وایس، تاسو اوس وویل چې شپږ کتابتونه لري، په هر یو کې څومره څومره کتابونه به وي؟
د 500 نیولې تر 1520 پورې کتابونه شتون لري. د ګربز ولسوالۍ کې تقریبا تر 1500 کتابونه دي، او ورسته کتابتون مسخلو کې بیا 1500 کتابونه دي. همداسې په سپیره ولسوالۍ کې او د مرکز اړوند لکړنو سیمه او د نادر شکوټ شمبوات سیمه او سپیره ولسوالۍ دغه مهم ځایونه دي چې موږ ورکې کتابتونونه پرانیستي دي. مندوزی ولسوالۍ نو په دې کې تقریبا له 500 رنیولې تر 1500 پورې کتابونه دي. دوه درې کتابتونونه 1500 لري، او د بقې د 1500 ترمنځ لري.
او ځایونه څنګه ورته پیدا کړی دي؟
ځایونه خو هڅه کوو چې د مغه سیمې خلکو سره په تماس کې شو، له غوی سره خبرې وکړو، یو مناسب ځای ورته وټاکو. دغه د ګوربز ولسوالۍ کتابتون مو په یو خصوصي لیسه کې دی، او اوس بیا هڅه کوو چې نوي کتابتونونه په دولتي لیسو کې فعال کړو، ځکه غلطه تر ډیره دولتي لیسې کتابتونونه نه لري. او شخصي خو اوس مجبور دي چې مثلا د زده کوونکو لپاره یو اندازه کتابونه راوړي، نو ځکه اوس ټینګار بیا په دولتي لیسه کوو. ځکه که موږ ورته ځنګړی ځای نیسو نو دغې مصرف ډیریږي، نو ممکن ورته ونه رسیږو. نو ځکه هڅه کوو چې په ښوونځیو کې دا کتابتونونه پرانیستل شي، او تر څنګ بیا توصیه مو دا وي چې د سیمې خلک هم ورڅخه استفاده کولای شي، او د ښوونځي زده کوونکي هم.
که تاسو غواړئ چې خپل کتابتون دولتي ښوونځیو یا لیسو ته انتقال کړئ، د هغوی موافقه هم لازمه ده. دا موافقه په اسانه ترلاسه کولای شئ، که څه هم دا کار د دوی په ګټه دی. کله چې یو مسله له حکومت سره اړه لري، حتی که د دوی په ګټه هم وي، ډېر خلک قانع کولای نه شي چې ورته ووایي چې دا ستاسو په ګټه ده او درسره موافقه وکړي.
نه، له دې ستونزې سره نه یو مخ شوي چې هر چا ته مو وړاندیز کړی، قبول کړی دی، ځکه ستا خبره چې دا د دوی په ګټه ده، نو قبلوي. تر اوسه له دې ستونزې سره نه یو مخ شوي. چې هره ولسوالۍ کې مو غوښتنه کړې ده، خلکو خپله ظاهره کړې، او بعضې داسې هم کېږي چې اوس موږ د کوم کتابتونونه پرانیستي، تر ډېره د دوی خپله غوښتنه وه. یعنی موږ چې کوم ځوانان دي راسره، نو دا د بېلابېلو ولسوالۍ دي، نو هر یو ممکن دغه له ځینو څخه خپله د لیسو مدیرانو غوښتنه کړې ده، یا د سیمې خلکو غوښتنه کړې ده، نو بعضې دوی غوښتنه کړې، بعضې چې موږ کړې هم قبوله کړې ده. له دې ستونزې سره نه یو مخ شوي.
دا راته وایي چې ستاسو له کتابتونونو او له کتابونو سره د عامو خلکو خصوصا ځوانانو علاقه مندي څومره ده؟ څومره مراجعه کوي ورته؟ څومره راځي کتاب لولي یا کتاب ورسره وړي؟
علاقه مندي ډېره ده، ځکه موږ خپله نه یوازې دا چې کتابتونونه پرانیزو، بلکې د انګیزې ورکونې او هڅونې برخې ته هم پوره توجه کوو. مثلا موږ په یو ځای کې کتابتون پرانیزو، نو هلته یوه غونډه هم کوو، مشاعره هم کېږي، نو د کتاب په ارزښت خبرې کېږي. مسخیلو کې چې موږ کوم کتابتون پرانیسته، څو ورځې بعد موږ چې راپور واخیست، ډیرو کسانو مراجعه کړې وه، تقریبا تر سلو زیاتو کسانو مراجعه کړې وه. یعنی دا زموږ لپاره یو حیرانوونکې خبره هم، ځکه هلته مخکې کتابتون نه و، نو دا ډول مرجع ورو ورو زیاتېږي د خلکو، او د ګوربز ولسوالۍ کله کله چې راپور واخلو ډېر هلته د سیمې خلک او زده کوونکي مراجعه کوي. او تر څنګ موږ چې کوم د کتابونه راټولوو نو دا له موږ سره دلته موجود وي، او چې کله پوره شي نو بیا کتابتون پرانیزو. نو له دغه کتابونو هم په ښار کې خلک چې کوم وي هغوی هم استفاده کوي، یا بعضې کتابونه مثلا کله کله ضرورت وي موږ له خپلو شخصي کتابونو هم خلکو ته ورکوو تر څو استفاده ورڅخه وکړي، خوښ دي او مرسته هم کوي، ځکه همدا د خلکو په مټ دا کار روان دی. نو لیوالتیا ډېره ده،
خلک کتابتون ته راځي، په کتابتون کې مطالعه کوي، او که دا اجازه ورکوي چې کتاب له ځان سره کور ته یوسي، او که اجازه ورکوي بیا کوم وخت مو ورته ټاکلی دی چې په څو ورځو کې بیرته کتاب راوړي.
خلکو ته دا موقع ورکوو چې کتاب له ځان سره یوسي، ځکه په کتابتون کې که دوی مطالعه کوي نو وخت محدود وي، او د ښوونځیو خو بیخي محدود وي. نو کتاب وړلی شي، او په وخت هم ورسره ډېر ټینګار نه کوو، یوه اونۍ دوه اونۍ چې دوی په ارامه مطالعه کړي، ځکه زموږ لپاره اوس مهمه دغه ده چې خلک وهڅول شي چې مطالعه وکړي، او دا د خوښۍ خبره ده. نو کتاب داسې وي چې مثلا ځینې کسان چې نوي وي له هغوی بیا پولیسوالۍ کې هغه د پیسې اصول اصلي تذکره اخلي، او بیرته د کتاب له سپارلو وروسته یې ورکوي.
ازادي رادیو د میلمه خبري اوري. زموږ میلمه مدني فعال طارق وزیر دی چې په خوست ولایت کې یو شمېر کتابتونونه جوړ کړي او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي. کلمون په دې فکر کړی دی چې خلک عموما څه ډول کتابونه ډېر خوښوي، ادبي کتابونه، نه پېژم سایکالوژي، ساينس، کومه برخه ډېره لولي؟
زه فکر کوم خپل شخصي نظر مې دا دی چې ادبیات داسې یو څه دي چې د ټولنې هر برخه ورسره تړلې ده، او د هر چا ذوق خړوبوي. مثلا ډاکټر دی، د خپلو مسلکي زده کړو تر څنګ ادبیاتو ته هم مخه کوي. انجینر داسې د ټولنې هر برخه، مثلا هغه سندره هم وري، هغه شعر هم ولولي، ناول، کیسه. نو دغه ادبي برخه چې دا د ځکه لیوالتیا ډېره ده چې د ټولنې هر برخه ورسره تړلې ده. او تر څنګ نن سبا بیا د سایکالوژي د برخې کتابونه هم خلک ډېر خوښوي، ځکه د وروستیو کې ډېر زیات کتابونه وژباړل شول او بازار ډېر و، او بعضې داسې اثر هم وژباړل شوي دي چې ښه کیفیت لري، عالي اثار دي. نو د سایکالوژي او ادبیاتو برخه یې لږ څه مینوال ډېر لري، او بعضې موږ هڅه کوو چې د پوهنتون اړوند او د نورو برخو کتابونه هم وساتو چې ځینې زده کوونکي ورڅخه استفاده وکړي. خو د ادبیات داسې دي چې د هر مسلک خلک ورڅخه استفاده کوي، او د هر مسلک خلک یې لولي.
لکه چې تاسو دا کتابتونونه پیل کړي دي، اثر یې احساسوي چې خلک کتاب لولي، په خلکو کې د کتاب لوستل د میناو دلچسپي تر پخوا زیاته شوې ده او که نه؟
کتاب ارزښت عموما ټولنه لکه وړاندې مو چې وویل ډېر زیات ضرورت لري. دغه ډاکټر بهاءالدین مجروح صاحب دغه د جبر او اختیار پر موضوع چې بحث کوي، نو هغه په درې برخو ویشي. یوه برخه کې دا ده چې مثلا د انسان رابطه له خپل ځان سره، بل له ټولنې سره، او درېمه له طبیعت سره. د طبیعت په برخه کې ډېره بهترین خبره کوي، وایي چې انسان د طبیعت په مقابل کې نږدې په یو څه باندې دغه د جبر گرفت لاندې ځي، او د اختیار برخه یې پورته ځي. مثلا موږ دلته هم زلزله کېږي، او په جاپان کې هم کېږي، او دلته تلفات لري، او هلته ممکن ونه شي. موږ هم وبلرو چې سیلاب راشي، زموږ کورونه رڼنګوي، او نور خلک په هغې کې کبان نیسي، د هغوی نه برق جوړوي. یعنی هغه اختیار یې پوره طبیعت هم د کتاب له وجې وي. او بل تر څنګ موږ چې کله په خپل ژوند کې یوه ښه لاره ځان ته ټاکو، نو دا نه کېږي چې موږ د ړوند تقلید وکړو، د یو چا خبره دې ومنو. د دې لپاره هم ضرورت لرو چې بېلابېل نظرونه راواخلو، وایو، ورویل ولو، او بعد له هغې بیا موږ ته خپله معلومېږي چې مثلا د چا خبره منطقي ده، د چا خبره سمه ده. نو هماغه د خپل ژوند لپاره هم لاره انتخابولی شو. او بله ګټه یې د ښوونځیو زده کوونکو ته تر ډېره دا ده چې دوی به هغه څه پیدا کړي چې واقعا د دوی په فطرت کې موجود دي، او دوی هغې ته جوړ دي چې هماغه برخه کې کار وکړي، هماغه څه جوړ شي چې دوی ورته واقعا برابر شوي دي. مثلا یو کس دی، هغه به له طب سره شوق لري، نو هغه بیا داسې نه شي کېدی چې ښه انجینر هم جوړ شي، ځکه هغه د فطرت او د ده په ذوق کې نشته. نو کله چې سړی مطالعه کوي، نو هلته ورته معلومات کېږي چې زه کومه برخه کې ښه مطالعه کولی شم، کومه برخه مې خوښېږي، یا په کومه برخه کې زه مخته تللی شم. نو د زده کوونکو لپاره یوه لویه ګټه یې دا هم ده او ترڅنګ زکون کې نوې خبره د هونځیو د کتابونو وراخه دوی پیدا کولای شي لپاره یو ګټه ده چې دوی محدود نه پاتې کیږي هغه څه چې دوی د هونځي په کتاب کې لولي دغه سربېره دوی لنوې څه سره هم مخ کیږي او بل ګټه ورته ده چې دوی د خپل ژوند لپاره خپل هدف او خپل لار دوی پیدا کولای شي هغه څه چې دوی ورته جوړ دي امغه کش پوره شي مثلا هغه څه چې د دوی په ذوق او فطرت کې دي امغه تر رسیدلی شي مثلا ته بلابل کتابونه لولې نو انسان کش پوره شي چې زه څه خل وستلای شم یا په څه کې مې خسر خلاصيږي یا څه ته برابر یم څه مې خوخيږي نو د زکونکو لپاره یو لوی ګټه ده چې دوی په خپل خوخه د ځان لپاره یو خل لار وټه کی او په امغه کې ولاړ شي ځکه چې انسان د خپل فطرت او ذوق خلاف ولاړ شي نو هغه برخه به ورته ډیره سختيږي مثلا ستا شوق له تب سره دی او کمپیوټر ساينس ولې کوم کینډر درته سخت شي او به ولې خو هغه شکل چې تا تیبل وستلی شو دا به نه شي وستلی نو د زکونکو لپاره موږ ډېر ټینګار هم دی چې دوی بلابل برخه کتابونه ولولې خورا وره متاړ شي
او د کتاب یو بل هم دا چې تاسو د زده کوونکو یادونه وکړه زده کوونکي چې کله کتاب ولولي د مکتب کتاب ولولي هغه داسې احساسوي لکه یو شیسی د جبر لمخې زده کوي او علاقه ور سره نه لري او هغه شاګردان عموما چې یوازې د مکتب په کتابونو اکتفا کړي وي او نور مطالعه نه کوي او غوی ډېر پرمختګ نه کوي هغه شاګردان چې د مکتب او د نصاب له کتابونو ورهاخوا نور مطالعه کوي هغوی بیا په خپلو درسونو کې ډېر پیاوړي وي تکړه وي د دوی دغه د کتاب څخه د درک هغه قوه پیاوړي وي ځکه چې دوی کتابونه ډېر لوستي وي نو کله چې یو شی لولي یو متن لولي زر ترې یو شی اخلي نسبت هغو ته چې عمومي مطالعه یې نه وي کړې همداسې نه ده
بالکل همداسې ده بعضې زده کوونکي محدود پاتې کېږي د ښوونځیو په کتابونو کې نو دوی د یو حافظ مثال لري د دوی سره یوازې په حافظه کې همغه څه وي چې دوی لوستي وي ولې غي بهر نشي تللی واغ زده کوونکي چې اضافي مطالعه کوي بلابل نظرونه لوستي وي هغوی بیا په ژوند هم پوهېږي د ژوند په طریقه هم پوهېږي په خپله هغه برخه چې دوی ورته جوړ دي هغه هم پیدا کولی شي نو د زده کوونکو لپاره دا ګټه ډېره ده ځکه بل دغه ګټه ده چې کله زده کوونکي په خپل ذوق مطالعه کوي هغه څه چې خوښېږي خوند ور نه اخلي نو هغه مطالعه ورته ډېره زیاته ګټوره وي که د ښوونځي کتابونو باندې یوازې راشو فوکس وکړو نو هغه بیا دا ستونزه وي چې کله کله ډېر زیات خسته کون وي او موضوعات هم زړوي استاد غزنفر یو ډیره بهترین خبره کوي وای چې هغه مطالعه تاسو لپاره لا ډیره ګټوره ده کله چې تاسو هغه د خوند لپاره ولولئ د تفریح لپاره ولولئ یو خدای چې خو وخت ورکوي ډیر وخت ورکوي چې ویل ولولئ بل هغه موضوع مو په ذهن کې خکینی نو ځکه کوونکو ته مو ډیره توصیه دا وي چې دوی د ادبیاتو سره نږدې پاتې شي یا لارو پوهنې سره دغه شیان هم د دوی لپاره ډیر مهم دي یو خو به خوند لري اخلي او بل عموما دغه څه دي چې د ژوند لپاره ډیر زیات مهم دي نو د مثلا د فلسفي برخه ده استاد غزنفر یو خبره کوي چې دا به بینصفي وي چې ژوند کوو او فکر ور باندې نه کوو نو دغه برخه عموما د هر انسان لپاره مهم دي او کچیر ته زکون کې بینصفي مطالعه وکړي نو زموږ د بدبختۍ یو لوی لامل چې هغه د ړوند تقلید ده نو ان شاء الله لدی به بیا ژغورل شي وي
د نورو ملګرو په ارتباط راته وایي چې دوی اصلي کارونه څه دي او څومره وخت کتابتونونو ته ورکوي د کتابتون ادارې ته د کتابتون لپاره د کتابونو ټولول او د خلکو هڅول ډېر کارونه غواړي
زموږ کار تر ډېره د فیسبوک لاله روان دی ځکه د مغه لاله خلکو ته خپل پیغام هم رسو او څوک چې غواړي موږ سره مرسته وکړي یا لموږ کتابونه وغواړي نو د فیسبوک او مسنجر لاله ورسره په اړیکه کې اوسو نو تبا ټول د انټرنیټ استعمالوي لاسرسي ورته لري ستونزه نه وي نو دفتر خو نه لرو خو هغه کتابونه چې کوم راټولو په کور کې ساتو نو بیا که څوک غوښتنه کوي هغوی ته ورسپارو او در څنګ ملګري مو بعضې دندې لري بعضې زده کوونکي دي مختلف برخو کې کار کوي نو هر وخت چې موږ کله کتابتون فعالو هغه ورځ ټول وخت وباسي او په غونډه کې ګډون کوي تر څنګ هر میاشت چې کومه ناسته لرو په هغې کې هم ټول ملګري ګډون کوي او ډېر په لیوالتیا راځي
ازادي رادیو د میلمه خبري او زموش میلمه مدني فعال طارق وزیر دی چې په خوس ولایت کې یو شمیر کتابتونونه جوړ کړي او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي. تاسې ناشته لري، غونډې جوړوي، خلک تشویقوي چې کتاب ولولي. دغه غونډو ته وخت پکار دی، بل دا چې تګ راتک پکار دی، مصرف پکار دی چې له یو ځای بل ځای ته یو څوک سي، د موټر کرایه، ډوډۍ، بل څه بل څه. دا څه رقم تاسې ترتیبوي، په څه شکل یې تنظیموي؟
دغه خپله راټولېدنه مو چې وي میاشتنۍ، په دې کوم خاص مصرف نه کېږي، او هغه ملګری مو دغه دفتر لري هماغه کې سره راټولېږو. خو دغه غونډه چې وي دا واقعا مصرف لري، مثلا د موټر تګ راته ځکه د ولسوالۍ لري دي لاره، نو مصرف کېږي، او غونډه جوړول هم مصرف غواړي. نو هماغه بیا چې کوم دغه میاشتنۍ پنډ موږ خپل سره راټولوو، همدغه بیا کله چې مثلا پوه شو چې غونډې ته وخت نږدې دی تبو نامده دی، نو بیا هغه پیسې د غونډې لپاره سپمو، بیا پرې کتابونه نه اخلو، او هغه کتابونه چې خلک یې راکوي په هغې تکیه کوو، او د خپل پنډ پیسې بیا د غونډې د جوړولو لپاره کاروو.
تاسو له خلکو کتابونه چې غواړئ چې تاسو ته وړیا درکړي د کتابتون لپاره، هغه په څه شکل له دوی نه غوښتنه کوي؟
زموږ خپل د بهیر فیسبوک اکاونټ دی، او تر څنګ د ملګرو اکاونټونه دي. نو په دې ډول دغه خپل پیغام خلکو ته رسوو، او تر څنګ داسې وي چې مثلا موږ له چا سره د کتابونو مرسته وکړو، نو هغوی هم لیوالتیا لري او غواړي چې دغه کار مخته لاړ شي. نو د خپل احساس له مخې هغوی هم بیا مرسته کوي. مثلا زه یو چا ته کتاب ورکم، نو هغه غواړي چې داسې کار مخته لاړ شي، هغه هم خوښېږي چې کتابونه ډلې
یوازې لیکوال
روان شي، ځکه دا د ټولو لپاره د خلک او څوک چې کتابونه وسپاري د هغوی عکسونه پوسټ کوو.
یوازې لیکوال کتابونه درکوي، او که عام خلک هم، هغه خلک چې په کورو کې کتابونه لري، اضافي کتابونه لري او نور نه غواړي ویل ولي، هغوی هم در سره مرسته کوي؟
دواړه برخې شته. بعضې لیکوالان خپل کتابونه چاپ کړي، نو هغه خپرندوی دوی ته چې کوم کتابونه ورکوي د هغې نه یوه اندازه مرسته وکړي، ځکه لیکوال هم غواړي چې د دې کتاب خلکو ته ورسیږي، او هدف یې همدا وي. او تر څنګ یې خلک هم ډېره مرسته کوي، یعنې په تکیه مو په خلکو ډېره ده. مثلا زه خپل شخصي کتابونه لرم، مطالعه کوم، او اوس غواړم چې چا سره مرسته کم تر څو نور خلک هم ورڅخه استفاده وکړي. نو دا ډول کسان هم شته چې مثلا خپل کتابونه راکوي.
او هغه خلک چې په نورو ولایتونو کې دي، هغوی بیا خپل کتابونه څنګه تاسو ته رسوي؟ ازادي راډیو د میلمه خبري اوري. زموږ میلمه مدني فعال طارق وزیر دی چې په خوست ولایت کې یو شمېر کتابتونونه جوړ کړي او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي. تاسو خو بیلابیلو سیمو ته ځئ، بیلابیلو کلیو ولسوالیو ته سفرونه کوئ، حتما به د دغو سفرونو په ترڅ کې چې خلک دعوتوي کتاب لوستلو ته یا کتابتون جوړوي، نو له عجیبو غریبو مسایلو سره به مخامخ کیږي. کومه خاطره یې در په زړه کیږي زموږ له اورېدونکو سره یې شریکه کړئ؟
زموږ یو دوه جالبې خاطرې به درته ووایم. زموږ په ټولنه کې یا عموما د نړۍ په هره برخه کې چې په یوې برخه کې څوک مبارزه کوي، که سیاسي وي، که په ټولنیزو مسایلو کې وي، یا په نورو برخو کې، خو چې مخکې ځي له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ کېږي، له مشکلاتو نه راتېرېږي، او بیا هغه هدف چې ټاکلی وي ورته رسېدلی شي. او خاصتا دغه رضاکارانه کارونه دا بیا لږ څه ډېر ستونزمن وي، که نه ځکه د کې اقتصادي مشکلات هم زیات وي، او بعضو خبرو نه به هم سړی مجبور دی چې بعضې خبرې وزغمي. نو زموږ اول دا چې یو ملګری به مو کوم کتابونه به مو چې راټول کړل، نو له هغه سره به ایښي وو، نو لغه به بیا ملګرو استفاده کوله، خپل یا د نورو ملګرو په خار کې بچکوم، هغه به مو غوښتنه کوله او د ورته کتاب رسو. دغه د ملګری متردی هدا له کتاب سره مینه او محبت و، چې موږ به ورته زنګ وکړو چې مثلا دا کتاب مې په کار دی، سبا به بیرته راته د زنګ کوو چې کتاب مې درته راوړی. یعنی موږ کله کله بل موږ یې شول چې ما د کتاب غوښتنه کړې و، ضرورت به هم زموږ، خو دغه مینه تر دې هدا و، تر دې هدا بلتیا و، یعنی چې یوه ورځ هم کتاب نه دی هېر کړی د چا لپاره چې مثلا لمایر شو سبا به درکم، داسې کله نه دی پېښ شوی. یعنی دومره زیاته مینې ورسره و، او دومره دغه کار ته وخت ورکړی او دقت یې ورته. بل موږ چې کله د مساخلو ولسوالۍ کې کتابتون پرانستلو، نو بیا دغې لپاره خو چې زو مساخل د خوست له ښار لرې دي،
یعنی فاصله لري او چې مثلا ته موټر کې زی موټر سپیشل نیسی نو کرایه ډیر راځي کنه. بیا بل کسان ډیر وو بعضی کسان مو اضافي هم له خاره بیول نو دغه خبرې وې. نو یو ملګری نه چې وروسته خبر شو هغه د یو موټر د سپیشل کړی وو او هغه پیسې چې کومې د ورکړي وې هغه ورته لیو بل چا څخه قرض اخیستی وې. یعنی تر دې حده پورې دغه مرسته وکړه دی بهیر سره او دغه مشکلاتې پر ځان وزغمل چې قرض یې هم واخیست خو د بهیر لپاره یې دا قرباني وکړه چې دغه پیسې مصرف کړي. او بعضې وخت به کله کله یو نیم ځای کې مشکلات هم و، سیاسي ستونزې وې یا به نورې ستونزې وې، مثلا د غلو خطره وه، خو له دې هر څه ملګري ورتېر شوي دي، زغملې دي او دا حالات تیر کړي دي، خو کیسه کې نه دي شوي. یعنی خپل کار ته کار ویلی او سر ته یې رسولی دی. او بعضې داسې سیمې موږ لرلې چې هلته ډېر زیات خطرناکې وې، یا ممکن خطرناکې نه وي خلکو به ویل، خو یو ډول خبرې وي چې دغه سیمو ته تک ښه نه دی کنه، ستونزمن دی یا له خطره ډک دی، خو څوک د دې پروا چا نه ده لرلې. او هماغه سیمو ته یې هم رسیدګي کړې ده او تر ډېره مو ټینګار هم په دې کړی چې ډېرو لرو پرتو سیمو ته هڅه وکړو کتابونه ورسوو، ځکه هغه خلک چې ډېر لرې پراته وي له ښاره په ډېره فاصله کې وي، یا داسې وي چې مثلا په تعلیمي برخه کې ورته کار نه وي شوی، نو تر ټولو ډېره توجه مو هغوی ته کړې ده او زموږ لپاره ستونزمنه هم دغه ځای ته رسیدنه. او بیا د هغې خلکو د کتاب سره مینه پیدا کول، د هغوی د په لیوالتیا باندې کار کول، انګیزه ورکول، نو دغه شیان ډېر ستونزمن و، خو ملګرو ورته پوره هڅه کړې ده او د خوست داسې سیمو ته کتابونه وړي چې مخکې چا نه وي وړي او بعضې ډېرو مشکلاتو سره هم مخ شوي دي او دا هر څه یې تېر کړي دي، هغه خپل کار یې مختبی ولی.
مدنی فعال طارق وزیر و چې په خوست ولایت کې د کتابتونونو د جوړولو له لارې خلک کتاب لوستلو ته هڅوي. دا زموږ د نن ورځې د آزادۍ رادیو میلمه.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسروں سروں بازار جوڑا بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود ڈولی داشن خالے صبر اکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے دنیا